افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. وپورې چې یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې د روسیې مالي مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوي وي. د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ اداره د اورګاډي پټلۍ په وسیله د چابهار او افغانستان خلول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بولي. د ایران په خاوره کې د دغې پټۍ د جوړېدو کار نن رسمن پیل شو. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. ملالۍ بشیر د خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان چارواکي وایي چې دوی به سلګونو هغه طالبان چې ډیر خطرناک ګڼل کیږي نه راخوشي کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو په پریکړه په اړه پریکړه باید هیوادوال پخپله وکړي. او د امریکا د مرکزی قومندې مشر وایي ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې دي په افغانستان کې امریکایي سرتیری وژل شوی وي. بشپړه خبرونه. افغان چارواکي وایي چې دوی به سلګونو هغه طالبان چې ډیر خطرناک ګڼل کیږي نه راخوشي کوي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند جاوید فیصل فرانسی خبري اژانس ته کړې ده. د ویلي چې طالبانو غوښتنه کړې چې 600 طالب زندانیان راخوشي سي، خو پر دغو کسانو د جنایي جرمونو جدي قضیه دي. یو بل چارواکي د نوم نشودو په شرط ویلي چې په دغو کې قاتلان، غله او سلګونو بهرني جګړه ماران شامل دي، خو طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د دغو بندیانو پر وړاندې جالي قضیه جوړې کړې دي. تر دې مخکې د عدلي او قضایي ارګانونو یوې بخبره سرچینې ازادي راډیو ته د سلو طالب زندانیانو یو فهرست سپارلی و چې په وینا یې په دې نوملړ کې یو اتیا داسې کسان دي چې د طالبانو د ډلې غړیتوب نه لري او په جنایي جرمونو محکوم سوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان به د افغان حکومت زر بندیان راخوشي کوي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې له خپلو زندانونو د طالبانو 3,915 نوي بندیان راخوشي کړي دي، او د طالبانو په وینا دوی تر اوسه له خپلو زندانونو 615 بندیان راخوشي کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه پریکړه باید هیوادوال وکړي. محمد اشرف غنی نن د کاپیسا ولایت په مرکز محمود راقي ښار کې په یو پراخه غونډه کې د ګډون پر مهال وویل چې هیڅوک نسي کولای پر افغانانو یو څه وتپي، او په اوسنیو شرایطو کې نړیوالو تغییر کړی دی. افغان حکومت په دقت هڅه کوي چې یو توافق ته ورسیږي. شاغلی غنی هم درازو ویل د دولت تنده د سولې تامین دی چې د خلکو د پرمختګ او جګړې د پای لامل سي، خو د په وینا داسې سوله نه چې د افغانستان د ویجاړۍ باعث سي. د امریکا د مرکزی قومندې مشر وایي ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې دي په افغانستان کې امریکایي سرتیری وژل شوی وي. جنرال فرانک مکنزی پرون خبریالانو ته وویل که روسانو طالبانو ته پیسې ورکړې وي یا نه، طالبانو په تیرو څو کلونو کې د امریکا پر ضد د عملیاتو هڅې کړې دي. د مکنزی په وینا دا په دې معنا ده چې د امریکایي ځواکونو ایمني وضعیت دومره تغییر نه دی کړی. رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې امریکا داسې معلومات ترلاسه کړي چې ښایي امکان سته روسیې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته پیسې ورکړې وي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا دفاع وزارت ویلي د دغو ادعاو د تایید لپاره هیڅ ثبوت په لاس کې نه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لومړی ځل د جون په 26مه په دې اړه راپور ورکړ، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیې او طالبانو دا راپورونه رد کړل. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او 14 ملکي او نظامي کسان ټپیان شول. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي وویل له چاودیدونکو موادو بار موټر سهار وختي د شاولیکوټ امنیه قومندانۍ مخې ته چاودنه کړې.
موټر مخکې له دې چې هدف ته ورسېږي چاودنه کړې ده. د چاودنې شدت ډېر و. په همدې خاطر باندې د قومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر زیانمن شوی دی، او پر مهال باندې زموږ درې تنه سرتېري شهیدان شوي دي او 14 تنه ملکي او نظامي کسان زخمیان شوي دي.
احمد بهیر احمدی وویل چې د ملي اردو د انټرنیشنل په نوم لوی اکمالاتي موټر کې چاودیدونکو مواد ځای پر ځای سوي وو. د دې حمله مسؤلیت طالبان واخیستې دي. قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې په دې پیښه کې تر شلو زیاتو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تاسیس مشغله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوشتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولي. برتانیایي چارواکي به نن د کورونا له امله د اوشتو اقتصادي زیانونو او د رامسته شوي حالت د بدلون په هدف د بنسټیزو لګښتونو لپاره یو وړه ځانګړې بودیجه وړاندې کړي. په دې بودیجه کې ښوونځي، استوګنځایونه، د سړکونو ترمیم او عام ترانسپورت برخې شاملې دي. په برتانیا کې تر دې دمه څه باندې 2 لک او 8000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له ډلې یې له 4500 زیات انسانان مړه شوي دي. دا په اروپا کې د کورونا له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمېر دی. په امریکا کې هم د کورونا ویروس مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د څه باندې 6000 کسان په 24 ساعتونو کې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او د مړو شوي شمېر 1114 ښودل شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې 3 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي او د ټولو مړو شویو شمېر 1,15,000 ته رسېدلی دی. او په جون میاشت کې ګرمې هوا په سایبیریا کې د تودوخې درجه تر بل هر وخت زیاته کړې ده. ساینس پوهان وایي دا د اقلیمي بدلون پر لور یو جدي خبرداری دی. د اقلیمي بدلون خدماتو ادارې پرون د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې 13 جون میاشت د روسیې په سایبیریا سیمه کې تر ټولو توده وه چې چیرته چې د تودوخې درجه په اوسط ډول 15 درجې سلسیس زیاته وه، او د 2018 او 2019 کلونو د جون میاشت پر مهال یوه درجه زیاته وه چې په دغو دوو کلونو کې هم په جون میاشت کې هوا ډیره توده وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 9.21. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8.22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.28. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.26. او جلال آباد اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 9.28.
ناجیه صفوي و چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکلې واورو، له هغه مخکې مو هم د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورېدل. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې د روسیې مالي مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو د وژلو سبب شوي وي. د امریکایي سرتېرو د وژلو لپاره له طالبانو سره د روسیې د مالي مرستو دعوې داسې مهال مطرح کیږي چې روسیه روانه اونۍ په کابل کې د افغان سولې د سیمه ییزې اجماع د کنفرانسونو یوه ګډونواله ده. دغه کنفرانسونه به تر څه حده د سولې لپاره سیمه ییزې اجماع پیاوړې کړي؟
زه دغه کنفرانسونه د ده لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمېږي او موخه یو نړیوال اجماع جوړول دي یا همغږي رامنځته کول دي.
په دې اړه مو د چارو لوی کتونکو سره خبره مرکه کړې ده. افغانستان دغه راز د سیمې هیوادونو سره د نښلولو د هڅو په ترڅ کې غواړي چې له چابهار بندر سره هم ونښلي. د چابهار له بندره تر افغانستان پورې د اورګاډي د پټلۍ کارونه پرون پیل شول.
چابهار ګټ موږ ته هغه وخت رارسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج له لارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د دروې نوې پیښو خبر ورکوي. یونیسف بیا وایي چې ډیر ژر به د کوچنیانو لپاره د پولیو کمپاین پیل کړي.
د لومړي ځل لپاره د کرونا کوم ناورین سره رامنځته شوی، له دې نه وروسته اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان کې د جولای په شلم باندې یو کمپاین پیل کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین جوړولو هڅې چټکې شوې دي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. کابل نن د څو ناامنیو د پیښو شاهد و، خو تر دې مخکې به له طالبان سره د روسیې د مالی مرستو د اداو په باب راپور ته مخه کړو. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې طالبانو ته د روسیې د انعام په نتیجه کې به په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي وي. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي دا څرګندونې وروسته له دې وکړه چې امریکایي رسنیو وویل روسیې ځینو طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر انعام مخیو. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د امریکایي قوا او مرکزی قماندان وای دا یې زړه نمنی چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو لکبل دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وشل شوي وي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال فرانک مکنزی پرون سه شنبه د روسیې له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو په اړه د امریکایي رسنیو د وروستیو راپورونو په اړه له خبریالانو سره خبرې وکړې. د امریکا د پوځ د مرکزی قماندانۍ د خبر پاڼې له مخې جنرال مکنزی وویل لدی موضوع سره ډیر بلد دی، د میدان قماندان دی او دا فرصت یې درلود چې دا مسئله وڅاري. د حملې لدی چې دا د ډیری اندېښنې وړ ورته ښکاره شوې، داسې کوم دلیل پیدا نه کړ چې دا ثابت کړي. د همدارز ویلي که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا نه ورکوي، طالبانو په چیرو څو کلونو کې تر خپله وسه هڅه کړې چې پر امریکایي پوځیانو حملې وکړي. په وروستیو کې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. د نیویارک ټایمز د جون د شپږویشتمې نیټې د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو د انعام یو اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل، خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شل تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. نیویارک ټایمز وروسته په یو بل راپور کې ویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یو د 2019 میلادي کال په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یو انتحاري له لوري چاودنه و چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. واشنگتن پوست بیا ویلی گمان کیږي چې طالبانو ته د روسیې د انعام له کبله په افغانستان کې یو شمېر امریکایي پوځیان وشل شوي دي. خود امریکا دفاع وزارت یا پنتاګون وویل داسې شواهد نشته چې دا ادعاوې تایید کړي. په همدې حال کې جنرال مکنزی وایي لا یې هم قناعت نه دی ترلاسه کړی چې طالبانو ته د روسانو د پیسو د ورکړې په نتیجه کې دي امریکایان وشل شوي وي. د دا هم وویل چې استخباراتي معلومات ډېر ځلي بشپړ نه دي. مکنزی چې په فلوریدا کې له خبریالانو سره په یوه ناسته کې خبرې کولې وویل په دې مورد کې کافي استخباراتي معلومات نشته. جنرال مکنزی وویل روسان په افغانستان کې د امریکا دوستان نه دي. د دې په وینا دا مهمه ده چې ووایي روسیې ته څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې د بدې ماتې په خاطر سپک اوښتې، خو په عین حال کې دا هم رښتیا ده چې روسان اندېښنه لري چې له افغانستانه به د دغه هېواد د شمال خواته اسلامي افراطیت خپور شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي چې ده ته استخباراتي چارواکو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې ګنې روسانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته
کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی را سره دی. ستانکزی صاحب، په دې وروستیو کې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو موضوع ډیره په امریکا کې ګرمه ده، دغه راز ویل کېږي دا به ممکن هم بیا هم په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په وړاندې یو خنډ وي. دغه راز د پنټاګون وروستی راپور هم چې ویلي طالبانو تر اوسه له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې، پر طالبانو بل انتقاد دی چې تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دغه راز د بندیانو تبادلې موضوع بله ده. دا په داسې حال کې چې کابل روانه اونۍ د دریو مهمو غونډو کوربه دی، یوې د دوشنبې په ورځو د سیمې د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و، پرون هم د چین، پاکستان او افغانستان استازو کانفرنس درلود، او سبا هم بله غونډه ده چې په هغه کې به بیا هم روسیا شامل وي د سیمې ایز اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره. څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ ادعاوې چې راپورته کېږي دا به څومره دغه د سولې په ټکني بهیر نور اغیز وکړي؟
کانفرنسونه د دې لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمېږي او موخه یې یو نړیوال اجماع جوړول دي یا همغږي رامنځته کول دي د افغانستان د سولې لپاره. په دا اساس د دې کانفرنسو چې متاسفانه لیدله مخکې تقریبا د مذاکراتو صلاحیت له افغانان نه اخیستل شوی و امریکایانو خپله تنظیموو، نو په دې اساس دا مثبت ګڼم. دوم مسله چې څومره تاثیر درلودی چې په دې کې شک نشته چې روسان د افغانستان په قضایاو کې هم علاقه لري او هم په ټولو اړخونو کې نفوذ لري. په تېره بیا چې د روسیې د دولت ستراتیژیک چلند د افغانستان له دولت سره دا ده چې هغه په مطلق ډول ستراتیژیک دوز او تړلی دوز امریکایانو ته غړي بلان هغه مخالف ځواک څوک چې هغه ته پرابلم ایجاد کړي روزان کا تاسو چې موږ سره یو سره کړی دی اصل مودي او باندې موږ سره یو سره کړی کوم ځواله داله چې اولین لاس چې طالبانو نورو افغاني دالو سره وکړه په ماسکاو کې دا د دې معنی نه چې یو د اعتماد فضا را مېسه چې دی طالبانو او د روسانو په منځ کې د کې چاک نشته بلان کا چې روسان په دې کې صادقانه عمل نه کوي د افغانستان د سولې پروسې کې او امریکایانو سره تجربه کې چې فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسې ته سره لاس ورسي.
څه فکر کوي چې دغه ورستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخته ولاړه شي.
وکړه دا چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف د سولې او جګړې مسایل پر خپل مخکې بوځي. زفر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل دومره ظرفیت پیدا کړي چې د سولې مارکیټ په خپل لاس کې واخلي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې موږ مخکې وویل، کابل روانونه دي سولې د هڅو په ترڅ کې د دریو کانفرنسونو کوربه دی. د دوشنبه په ورځ یو هم پرون او بل هم سبا په پام کې ده. خو د دغو کانفرنسونو ترڅنګ کابل کې بیا هم د ناامنۍ پیښې نه دي کمې شوې. نن هم په کابل کې ویل کېږي دوه درې د ناامنۍ پیښې شوې. نور حال به د فیروز عزیزي په راپور کې واورو.
د چهارشنبه په سهار د کابل په شمال کې د خیرخانی سیمیاروان د پولیسو یو رینجر موټر د یو مغناطیسي ماين هدف وګرځول سه. له دغه پیښې کوم انزورونه خبره سوي خي چې دا موټر ویجاړ سوی، خو دغه پیښې د مرکزوب لپاره څه نه دی ویل سوي. له دغه پیښې څو دقیقې وروسته ځینو رسنیو راپورونه خبره کړل چې د کورونایو چارو وزارت د بایومیټریک عمومي مدیر محمد انور منيري له کورن دفتر ته پلاره د دغه حمله هدف وګرځید او ووازل سه. لدی پیخ یو ساعت وروسته کابل په هندون ته چیرمه د ډزو غګونه واوریدل سول. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي مرستيال عبدالمنان شوای شرق وایي د دغه ډزو هدف دی وو، خو په خبره یې خپل په موټر کې نه و او موټر چلوونکی ټپي سوای دی. که څه هم په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او د کابل د پولیسو چارواکي له خبرو کولو ډډه کوي، خو د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي مرستيال وایي د د پر موټر سوي حمله باید وڅیړل سي.
د همغږي اړوند د یو ماموریت لپاره میاور او موټر چلوونکی د کابل پوهنتون خواته روان و چې د حملې هدف وګرځیدل. کله وایي چې شرکت کوونکی و او کله هم وایي چې ناپیژاند خلک. موټر چلوونکی می ټپی دی او لالی آباد روغتون نه می د ملي امنیت روغتون ته انتقال وتر څو رسیدنه ورته وسی.
دا درې پیخي داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې د مغناطیسي ماينونو چاودنې زیاتې سوي دي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي، خو د دغه هیواد د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون چارواکي وایي د امنیتي سکتور د مسولینو د بیغورۍ له امله دا شان پیښو زور اخیستی دی. د دغه جرګې د دفاعي او کورنۍ امنیت کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو اونۍ د دوشنبه په ورځ به امنیتي سکتور مسولین دغه کمیسیون ته د وضاحت لپاره ورغوښتل سي.
تاسپانه وزارت داخله، ریاست عمومي امنیتي ملي، مربوطه وزارت دفاع ټول خپل په کارونو کې غفلت کړی دی او د مشرانو جرګې دفاعي او داخلي کمیسیون په را روان او ته د دوشنبه په ورځ درې سره مسولین د دې وزارتو رهبری کمیسیون ته راغوښته ده او د کابل کچنن درې پیښې په کابل کې سوي دي او پر نورو خبريالانو تولیزونونو او نورو مطبوعاتو باندې چې هر ورځ د چیلنج او مشکلات سره مخامخ دي. د افغانستان په یو منطقه کې چې کابل مرکزی نقطه ده چې د افغانستان زړه دی، پایتخت دی، دلته خبريالان، سیاسيون، سپینجری، مجاهدین، علما، هیڅوک خپل تجاران، هیڅوک خپل ژوند پامنات کې نه بولي.
له دې سره د کورنیو چارو په خوانای مرستيال میرزا محمد یارمند وایي ډیرای مغناطیسي ماينونه چې د بشکې په ډول دی په افغانستان کې د نن نه جوړیږي. خغله یارمن په دې باور دی چې ترهګری ډلې د دغو ماينونو د ځای پر ځای کولو لپاره ډیر کله لوزګارو او روغ د خلکو کار اخلي. چې په خبره د دا شان پیښو د مخنیوي لپاره باید د چارواکو موټر چلوونکو جدي پاملرنه وکړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
ده آزادی رادیو خبری مجله اوری.
لسیم سره د افغانستان د انخلولو د هڅو په ترڅ کې د چابهار له بندر د اورګاډي د پټلۍ کار پیل شوی او دغه پټلۍ چې شپږ سوه اته ویشت کیلومتره اوږده ده د افغانستان تر خاورې پورې به راغځول کیږي. د افغانستان د اوسپنې او پټلۍ اداره د چابهار له بندره د پټلۍ غځول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بولي. امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
د سوداګریزي پراختیا، ترانسټي اسانتیا او سیمایز اتصال په برخه کې د چابهار بندر څخه د ګټنې لپاره تازه هڅه. ایران د هغه پروژې عملی چارې پیل کړې چې په پای ته رسیدو سره به د اورګاډي د پټلۍ لاره چابهار بندر له افغانستان سره ونخلي. د اورګاډي دا پټلۍ شپږ سوه اته ویشت کیلومتره ده چې د ایران له چابهار، زاهدان، بیرجند او مشهد څخه به راتیریږي او افغانستان ته به رادننه شي. د افغانستان حکومت هم د چابهار بندر څخه د خپلې ښې او اسانه ګټنې لپاره د دې کار هرکلی کوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي دا پروژه دوه کاله وړاندې لاسلیک شوه او پرون یې په ایران کې عملي چارې پیل شوې. د دې ادارې تخنیکی مرستیال عبدالباری صدیقی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لارې په وسیله به ایران له نیمروز او بیا نیمروز له هرات سره وصل شي چې په پایله کې به یې چابهار بندر ته د رسیدو اسانه او ارزانه لار جوړ شي.
دا پروژه نه یوازې دا چې د سوداګریزي راکړې ورکړې لپاره مهمه ده، بلکې د سیمه ییز پیوستون په برخه کې د پام وړ اغیز لري.
د ایران دولتي اژانس ارنا پرون د هیواد د خارج جوړونې وزارت د مرستیال خیرالله له قوله ولیکل دا د سیمې د ترانزیت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو ښه پیل دی. هغه زیاته کړې دا د ایران د اورګاډي د پټلۍ یو تر ټولو اوږده پروژه ده چې په خبره یې د اقتصادي بندیزونو سره سره به پلی شي او د یو سل پنځوس کیلومتره پټلۍ د غځولو کار به یې د روان لمریز کال تر پای بشپړ شي. ارنالی کی په دې لار به مسافر وړونکي اورګاډي په یو ساعت کې یو سل شپېته کیلومتره او بار وړونکي اورګاډي یو سل شل کیلومتره واټن ووهي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان له هم له چابهار څخه ډېره ګټه نه ده پورته کړې او هیله ښیي چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې د نخلېدو وروسته به دا مسیر د سیمه ییز اتصال د ټکي په توګه لا مطرح شي. شعیب ابراهیم چې د سیمې اقتصادي وضعیت له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل که د جګړې سیاست پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وشي، ایران، افغانستان او هند به د چابهار له لارې په یو سوداګریز دهلیز بدل شي.
چابهار ګټه موږ ته هغه وخت رارسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج له لارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته. ریل پټلۍ جوړیږي، زیربنا جوړیږي، واقعا هغه د چابهار بشپړ ګټه به موږ وکولی شو چې پورته کړو. نو هم باید سړک جوړ شي، هم باید ریل پټلۍ جوړ شي، چون ریل پټلۍ بې له مزاحمت او بې جنجاله او په کم وخت کې مالونه اکمالول شي چې موږ ته بې له شکه ګټه رسیږي.
د ایران د خارج جوړونې وزارت هم ویلي چې د دې پروژې له لارې به د ایران، افغانستان او هند ترمنځ درې اړخیزه راکړه ورکړه او معاملات نور هم غښتلي کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
وړاندې به واورئ چې په نړۍ کې د کورونا خپر شوی وایروس ضد واکسین جوړولو هڅې ګړندۍ شوي، خو د کورونا د وایروس له خپرېدو سره په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کمپاین هم ډیر متاثره شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د پولیو درې نوې پیښې ثبت شوي. یونیسف بیا ویلي چې ډیر ژر به د کوچنیانو لپاره د پولیو کمپاین پیل کړي. فیروزه عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د دریو تازه پیښو د ثبتېدو خبره کوي. د دغه وزارت د کتلوي مافیات مشر دستګیر نظری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه پیښې په هلمند او یوه هم په کندهار کې ثبت شوې ده.
دلیل عمده ازدیاد واقعات پولیو در سال 2020 نسبت به سال 2009
په 2000 کال کې 2019 کال په پرتله د کورونا وایروس د خپرېدو او له هغې وړاندې په لرې پرتو
ولایتونو کې چې نام ندی د دولت مخالفینو د اجازه نه ورکول د پولیو د زیاتېدو عمده لاملونه دي. موږ د کورونا وایروس اتلس میاشتې د کور په کور لخبرې د وړاندې د ګزن ضد واکسین او کمپاینونه د تطبیق اجازه نه درلوده. موږ ته یوازې په جوماتونو او کلینیکونو کې د واکسین کولو اجازه وه چې په دې ډول د پولیو ضد پروګرام د ستراتیژۍ له مخې حد اکثر پوښتنو شو رسېدلی.
پالیسی محو پولیو ما نمیتونیم بعد د اکثر ساته پوشش خود برسیم.
ښاغلی نظری وای په دې موده کې د نوې زګیدولو نه تر 15 کلنو ټیټ عمر لرونکو ماشومانو معافیت کم او د پولیو ویروس ورسېدلای دی. د افغانستان د امروختیا وزارت په خبره په دې دریو تازه سبڅویو پیښو سره ساک میلادي کال په ټول افغانستان کې تر دې دمه شپږ ویست مثبت پیښې سبڅوي او ټول 2019 میلادي کال کې دا شمیر 9 پیښو ته رسیده. همدارنګه په خبره په 2018 میلادي کال کې بیا د پولیو ټولې یو اس مثبت پیښې ثبت شوی وي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د دوی د ولکې لاندې سیمو کې د پولیو پروګرام مسؤلینو د دوی ضد استخباراتي معلومات راټولول چې دوی ارسول کور په کور واکسین او کمپاینونه بند کړي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دوی د تسلط لاندې سیمو کې د ګزن ضد واکسین او کمپاینون ته اجازه کیږي، خو په خبره یې باید د دوی او د روغتیا نړیوال سازمان ترمنځ د سوي هوکړې له مخې هلته چې روغتیايي کارکوونکي ځي باید د سیمې مشران او بانفوذ خلک په جریان کې واوسي او شرایط مراعات کړي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې چې د پولیو ضد پروګرامونو کې له روغتیا وزارت سره همکار ده وایي د همدې میلادي میاشتې په شلمه به په یو شمېر ختیځ ولایتونو کې دا کمپاینونه بیرته پیل سي. د یونیسف ادارې د پولیو پروګرامونو د اړیکو مسؤل سید کمال شاه
پروګرام هڅه کوي چې کمپاینونه بیرته پیل کړي. د پدې کې د پولیو نېشنل یو سی یا د پولیو د بیرنې عملیاتي مرکز اقدامات کوي او تقریبا د جولای د میاشتې په شلم نیټه باندې د لومړي ځل لپاره د کرونا د کوم ناورین سره متصوي له دې نه وروسته اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان کې د جولای په شلم باندې یو کمپاین پیل کیږي.
د افغانستان د امروختیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیر 2019 کال کې د دوی د پلان په اساس باید 9.5 میلیونه ماشومان ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی وای، خو د نامنۍ لوجه 15 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې شول. تر دې وړاندې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې و چې د جګړو له امله افغان ماشومان ته په ډیری خو کې پام لکېږي چې آن روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و امر دلته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو د دریو نوې پیښو د سبتې دو خبر ورکړ. د پولیو ضد واکسین هم په افغانستان کې د کورونا خبرې شوې وایروس یا د کووید 19 ناروغي ډیر متاثر کړی دی. خو یو شمېر هیوادونو د کورونا وایروس ضد واکسین جوړولو هڅې هم ګړندۍ کړې دي. فری بازار نه به وورو.
د یو شمېر هیوادونو روغتیایي چارواکو د کورونا ضد واکسین د جوړولو او ویشلو لپاره بیلابیل مهالویشونه مطرح کړي دي. په امریکا متحده ایالاتو کې د روغتیا د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر فرانسیس کولینز د کورونا ضد واکسین د جوړېدو او ویش په اړه ویلي چې احتمالا د روان میلادي کال تر پای به یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړي ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د 2021 کال په لومړیو کې 300 میلیونه دوز خوندي او اغیزناک واکسین ته لاسرسی ولري.
We need to enroll 30,000
دیرش زرو دا طالبانو نوملیکنې ته اړتیا لرو او دا باید څو میاشتې وخت ونیسي. موږ ټول خوشبین یو چې د 2020 کال تر پای به دا یو رغنده واکسین لرلو هدف ته ورسیږو. ما یوازې یو برخه یم، البته چې څو برخې ټول چارې به د یو بل ترڅنګ ترسره شي او په هغه صورت کې به د 2020 کال تر پای 300 میلیونه دوز اغیزناک واکسین ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان بیا د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د جوړولو او ویش د وخت ټاکلو په اړه محتاط دی. دغه سازمان ویلي چې د اغیزمن واکسین د جوړېدو لپاره وخت ته اړتیا ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مسؤل مایک راین په دې وروستیو کې د یاد سازمان په یو خبري غونډه کې وویل
پادی پړاو کې به عقلانه نوي چې وار لمخه وایو څه وخت واکسین جوړولای شو. یقینا د روان کال په ترڅ کې د واکسین جوړول به سما پانستونسمن خایدا واکسینونه د روان کال تر پای خپل قسمت خو پښتنه دا چې آیا د تولید کچه به زموږ لپاره کافي وي چې د 2020 کال په لومړیو کې خلکو ته د واکسین ورکول پایل کړو.
د محل د کورونا وایروس پر ضد د واکسین د تولید په بیلابیلو پړاوونو کې شاوخوا 150 داوطلبان سته، خو د دې واکسین د ازموینو او تایید بهیر به یو کال وخت ونیسي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوري اسنوري تاسو اجازه